درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې تخنیکی چارې شفیقه یار سمبالوي په خبرونو پیلو. طالبان وایي چې د بدخشان ولایت په شهر بزرگ ولسوالي کې د واورې د شویدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قمندانۍ پر اساس ویلي چې د مړو شویو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو ترڅنګ په بدخشان کې درنې واورې ورېدلې او له کبله د دې ولایت د څو سوالوی ترمنز لاری بندی شوی دی. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وای د سالنګ لوی لار چې پروند درنې واورې د ورېدو له عمله بند شوی و نن سهار بیرته پرانستل شو. د دې وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس نن سهار پر خپل ایکس پانه لیکلی اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولای شي. حق شناس زیاتوي په شمالي سالنګ کې څلور پنځو سانتي متره واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه څلور شپېته تر یو سلو نه دیر سانتی مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په درېمه ورځ نن افغانستان خپله دوهمه پاڼه یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپله لومړۍ پاڼه کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼه کې ټولټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼه کې 441 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان له لوري ابراهیم زاتران او نور علي زاتران بیټنګ کوي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشان وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 108 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویاند صادق اڅکزي پرون شنبه د امریکا ژغ ډیوي راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخته کانتینرونه کشیږي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د همداراز وویل په چمن کې به یوازې په هغه صورت کې انتخاباتو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د دوی تګ راتګ د پخوا په شان آزاد شي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر به میبریت کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرشوب له پیښه نشوه. له دې جلاده خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بدونه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون ناوخته په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر شپږ دېرش هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. امریکا ویلي چې دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، دنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنګي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز و چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې پر سوداګري بیړیو بریدونه کول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ وي. د دې مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پرلپسې دوهم کال په مخه ای له بیروزګاری او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.6% وي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې چې باندې دوه کال په خوا طالبان واک ته رسیدلی لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبې په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې له سره ځواب ډډه وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلی نوی سفیر منلی او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزر شافیزی، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې وخت ورکوو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خپرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا له دې نه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه مې هیله وړاندې کوم. دغه بحث فکر کوم چې په بندلي سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هیوادو په رابطه باندې علایق لري، په دې ورځو کې ډېر بحثونه وشو. له وی خوا دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباطه او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علایق لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې ده. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندلګرۍ نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال آخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې وو او تلاش یې کاوه چې له ادارو سره خپل روابط ښه وساتي. دغه دوه نیم کال آخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیبلی چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارزي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې آخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولی چې موږ په اقتصاد کې ماسف پروډکشن ورته وایي چې یو تولید انبو. د دې په خاطر چې دوی له یوې خوا د دې تولید دپاره بازارونه پیدا کی نو دا ځان لپاره مکلفیت کنی چې بعد ټول هیوادو سره لغوی هیوادو سره چلته دی خرید قدرت موجوده لغو سره رابطه وساتی او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده لغو سره خپل اړیکې او ارتباطات ټینګوي نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړی ورکړي ډیر اسانه ده او له بلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کیږي چې ډیر خام مواد موجود ده او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه دی برښونه د تاریخي
یعنی فاروق صاحب ستاسو مزور ده چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډیره اقتصادي انګیزه ده
زیرنره د اوچ سیاسي انګیزي به موجودی په دې چې خلاق ایجاد شو د غربیان او د ناتو د وطنونو نورسته خامخ چینان لکه د نور هم سایګان د موږ لایق دلو ده چې دغه خلا دکې چې دا تاسو دکې کې چینان هم ډیر خمنو چې ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه چې مو خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې مګر اساسي هغه تاریخي للی چې وګورو په د اخرو څلوېختو کالو کې پس دې چې دین شاپینګ په چین کې په قدرت ورسیده تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یې همدا چې باید دغه خپل قدرت د اقتصادي ودې له لحاظه په شامل کړي او د نورو خپلو رقیبانو سره مخصوصا امریکي متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کړي.
بله ډېره مننه فاروقي صاحب. میاخیل صاحب ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فورپی صاحب او فیزی صاحب ته همدارنګ قدرمنو ساسي لیدونکو او لیدونکو ته د کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او که اقتصادي وي او که نظامي تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي. نو چین په افغانستان کې څو اړخیزه اهداف لري. اقتصادي مسله یوه مسله ده اما دا په وګد محل کې دا په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې نه چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول او هغه توریستي ډلې نورې چې کومې دي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې روزلې دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده چې دغه ETIM په یوغور یا په دغه سیمو کې د افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یوه ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ ورته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویری یا وام ته جانب مقابل لري. نو چین داسې فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي. نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څوک په لاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکې ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره ده خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې هلته څه فعالیتونه کوي. تاسو و سوریه کې ګورئ، عراق کې ګورئ، د ایران سره تعلقات د امریکې و سره خراب دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم گیری کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه یې په رسمیت پوره پیژني نه مخالفت کوي او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هیوادونه او دنیا یې کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او دینه په لنډ وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خیر مینه تعاملېږي، بلکې د دې توازن ساتل ډېر مشکل کار دی چې هم د منطقې توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو د جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولسته لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو بیا مشروعیت پخپل بین ملی راځي هغه
ټول هغه مسله
ده. او په داخله کې دا کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواخ سره اوس مخامخ ده بشری امنیت هلته مشکلات تاسو ګوري ورسره بلې هلته زیاتی دي رواني امنیت چې خلک د افغانستان
سلامت اوسې افغانستان
مشکل د پښتون ځای پریښلو افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچېرې داخلي مشروعیت نه وي بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب. حافظي صاحب په دې وروستیو کې یو شمېر چینایي کمپنۍ کابل ته تللي دي او له طالبانو سره یې خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازۍ او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ سی او کمونیستی چین رامنځته شي ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پي کې ونیسي. او افغانستان برسېره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هېواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دي چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا په اوسپنه کې څلور شپېته فیصده اوسپنه شتون لري په ډبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی، د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان، د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدي د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، دغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر د کیمیاوي ژو شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اتلس کاله کی چې تر اوسه چینایان کوم عملی اقدام نه کړی. او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په دغه شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان به د افغانستان سره سری اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي یو لویه برخه، مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړې، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. حال دا چې زموږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس موږ ته او دا ستر مادن د مس دوی اخیستې دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد و چې تقریبا $10 میلیارد او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه دوی سره په شراکت کې و. اما د چینایان هغه سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او د هغه ډیر پیسې التفات شو تر اوسه پورې په دایبټریشن د لندن کې دا تر داوی لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروق صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر ښه مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمېر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې. فکر نه کوي چې دا شی به سبب شي چې یو شمېر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندیشنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټي وټي چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي او فکر نه کوي چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حد له انزوا خلاص کړي.
فکر کوم دا د ډېر د کوتامدت او د عاجلو برنامو په رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې، چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت لخوا حمایه کېږي، ممکن دي هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او هغه صرف تجارتي بحثونه بدلوي. مګر پاتې شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په هغه کې ډېر لوی سرمایه پکار دي یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري. زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کړي. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران ته شته معلوم دی، سرمایه داران ډېر هوښیار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی رسک مني او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری د اوږدمهاله وي نو دوی دې رخ نه کوي. موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و، هلته خارجیان شتون درلود، هلته امنیتي مسایل په اوایلو مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود وي، مګر سربېره په هغه موږ شاهد دي و نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپله د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاده کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو، مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې. په دې سره امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچو. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود وي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه یې هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته پیدا کړی وي، همدغسې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې، مخصوصا د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته. نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاري پکار ده. په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو د ما اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نورو هیوادونو نورو سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاري وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کوروادن. میاخیل صاحب، تاسو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل څادر او خولۍ هلته وغوړوي. یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځان ته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځان ته اخلي. منظورم هم دا دی،
زما منظور هم دا دی چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کنفرانس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي ما همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد هغه څه دی، نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي، ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده، د دپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي، د دپاره کارکوونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو د هغې جواب دا و چې موږ اوږد مهال دغه لرو، اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته چېرته سرمایه ګذاري وکړو چې هلته سیاسي ثبات نه وي، حقوقي ثبات نه وي، ځکه یوازې سرمایه ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي، هغې دپاره حقوقي بستر پکار دی، هغې دپاره قوانین پکار دي. هلته بالاخره هغه اوږد مهال کې ثبات په کوم خوا باندې ځي، نو دا هغه شیان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړله، حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنیو په افغانستان کې هم سرمایه ګذاري ونه کړله، ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي له لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي عامیانه اصطلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتی تشویش دی چې ای ټی ایم تقویه نشي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا 113 میلیونه ډالر وو، او د افغانستان نه صادرات 14 میلیونه ډالر وو. ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې 503.5 میلیونه ډالر چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر 600-700 میلیونه ډالر پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي 113 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سرکی، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سرک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې و اروپایي اتحادیې و آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذاری کې ډېر محتاط دی، او نو وایي چې خپل هغه ریسک یا خطر په داسې سوی باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې، ته د هغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او که د منطقې په سطح په ډېرو نورو مسایلو کې ته داخل کیږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو د هغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسې میاخیل صاحب. کور بدن یو اوریدونکی لرو، ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي راډیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم، سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامات اوسه قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه میلمنو شو ته شری پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ چلن په دغه عرصه کې هغه پخوانی متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود، هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدله، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنی قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغالو کې دوی خو د خاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تلې پاکستان ته، یا پاکستان هغه چان کوي هغه قیمتي ډبرې بې زنداوی سره هغه بې خرڅ کړي، دغه سنگ زغال به دوی ته بېخي مفت ور پاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پردن یا د زمرتو یا د نورو یا د نورو، دا خو په فیصدي باندې کیږي، 50% دوی ته ورکوي، 15% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده، نخسته چا دی، او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کیږي، فکر نه کوئ چې موږ به یو معدنیات به نه وي؟
بله، ډېره مننه قاري صاحب پښتون، وربشو میلمنو ته. حافظ صاحب، تاسو د ښاغلي پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې لکه څنګه چې دی اندېښنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي وي، په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډېره ګټه د هغه هیواد وي، او د چون لاس تنګ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبوره ده چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې ښو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات و په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا. خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي. موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو او خام مواد باید صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید د افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالی افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکای جنوبی ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تلاش او چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. یو دغه تجارب په کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازی ګډون نه شي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکړم چې نیکه مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم تقریبا د 50 کالونو سره په دې خوا، یعنی 10 کاله کېږي چې افغانستان ملي کادرونه روزلي دي. یو تعداد تقاعد خواته وردنګري، یو تعداد اوس شتون لري اما د ویرې څخه وطن پریښي دي. یو که چیرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته یو رسمیت شتون ولري، دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافي اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس له نیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغه سي همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیه او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره چلوي. او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکاره ډبرې چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه معلوم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړل شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوري کې لاس په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو، په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دی چې موږ باید د یو مقتدر موضع څخه کار وکړو. که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوي، هر څه چې هغوی غواړي په موږ باندې تحمیلولی شي، د یو ضعیف موقف کې.
بله سم ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې سیړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی او د کابل پوهنتون په خوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، تاسو سره مو وعده کمه کړی و چې تر پای پورې بنه است، تاسو مصروفه یاست، خو خیر دی وی بل پوښتنې تم که جواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونه هم مشکلات لري که څنګه؟
سره دا تنها دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، تعامل کنندگانو دپاره په دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دغه سی موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تاجرات، بلکه دی نورو تعذیرات او نورو خطرات او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی. دا ټول باعث دی کیږي چې سرمایه‌کاران د خپل سرمایه‌گذاري او د خپل پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه‌کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو ته معلومه ده چې اوس دنیا یو یو کلی جوړ شوی او هر هیواد کې سرمایه‌دار وګړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خدیغې نه ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت چې په داسې یو حالت کې چې هلته تعذیرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه چې په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه‌کاران په زیاته کچه او هغه هم په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي او د افغانستان او افغانانو دپاره کار او د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو دپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی. زه فکر کوم چې د ما مخکینی عرایز هم دا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بینالمللي سره د روابطو حالات د سرمایه گذاری دپاره ډېر یو مناسب او ډېر په زړه پورې او ډېر مورد علاقه د سرمایه گذارانو دپاره نه دی.
بله، ډېر زیاته مننه فاروقي صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنځ تر ډېره پورې د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبرې وشوې، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډېره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نوره دنیا چې وایي، خصوصا لویدیزه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډېر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسې په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم دغه اندېښنې لري او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کېږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کېږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي غوښتنې چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر یې نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. که چیرې موږ د حقوق بشر مسائل مطرح کړو، ډېر داسې هیوادونه دي چې هغې حقوق بشر اصلا مني نه، اما بیا دنیا ورسره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پېژني، راکړه ورکړه هم سره لري. نو چین هم لکه مخکې هم چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسني لنډ وخت کې د دې او امنیتي هغه ستونزې چې کومې دي غواړي چې هغه اضافه نه شي، او ای ټی آی ایم په افغانستان کې فعال نه شي، طالبان د هغې حمایه ونه کړي، او بالاخره چین ته یو درد سر جوړ نه شي، او دا ویره ورسره ده چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی، ځکه د طالبانو د راتګ سره ټول ملک اوسه پورې تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دوی به په کومه خوا باندې زی او امنیتي وضعیت به څه رقم وي. ځکه چې اوس هم تاسو ګورئ څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعدې شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس خرڅ چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بېلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزادو او چین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافیې کړې، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول. هغه منابعونه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توصیه رامنځته شوله. ځکه چې بعضي وخت کې یو مقاله مونږ پخوا ډېره لیکلې وه، ریسرچ په یو سی پی کې چې وو، یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چېرې بې سر وته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بې سر جوړ نه وي، د منابعونه استفاده نه شي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول نه شي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نه شي کولی، نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي. نو په هغه صورت کې مونږ یعنی بستر ته ضرورت لرو، اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
ډېره مننه. سلامت اوسې کورودن. اوریدونکي لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني.
سلامونه سلامات صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني.
او مننه، خوشاله و چې ګربته محمد ابي احمدي هم بغلاله نه تباه کې ولا مختلفه مېرمنو ته سلامونه وایي، ضرورو غوښته مختلفه. او مننه البته چې قانون په خپل باندې ویل یاد واخان بندر باندې تاسو راګیدي، البته به راځو سمونه باندې ولا خو مونته لګ لګ راځو زی پی پی ولا بیا هم یو توجیه راځي خو ډیر بننه وایي.
مننه، سلامت اوسې کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راو پیژنئ نه، د دوی ټلیفون قطع شوی دی، ور بشو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دیوا خان خبره دوی وکړه، دا لاره څومره اهمیت لري؟ تاسو د بدخشان له جغرافیې سره بلد یاست، ځینې خلک وایي چې په دغه سي غرنیو سیمو کې د لارې جوړول ډېر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال دولس میاشتې ورڅخه استفاده ونه شي. خو بیلابیلې خبرې دي، اول تاسو د دې لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډېر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا، بیا شرقي اسيا سره نخلوي، او د افغانستان اهمیت ډېر زیاتي کچيري دا کار وشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهمه برخه دی، ورخم دلاري وي، او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای ته شتون لري په دا پنج کې، یا نږدې دی پامیر خورد یا کوچنی پامیر څنګه قرار لري. یو لار هندستان خواته، بل لار مثلا یوریشیا ته، بل لار ایران او غربي اروپا ته، او بل لار چین او د لری ختیستا نو کچیر غا ورغه ول شو ډیر خکار دی او لنی کمرغه د افغانی حکومت په دوران کې د بدخشان لاری چې ډیر خراب وي دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خاص ستاندرد سره د تخار از خطر بدخشان پورې د کندز خطر تخار پورې بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لار ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دی بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لار جوړ شوی دی چې هغه په ډیر خستندر دی بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر اشکاشمو پورې لار غزیدلې دي یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لار پاتې دي بندر ته یعنی ډېر تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوی دی رغول شوی دی او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو
حافظی صاحب سوال داده چه که دا لار جورم شی آیا چین حاضر ده چه خپل خواته گمرک جور که وس داسې چینایی رسانوی ویلیدی چه هغه خواته گمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډیره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نه غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډېر مهم نه دی مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډېر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لار خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي د اسلام پال خلک یا د افراطي مذهبي خلک هلته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکي لحاظ دا لار تقریبا غزیدلې دي او مشکلات نه لري او دا کیسې چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بندې دي او یو کال خلاص دی دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي که څنګه
داسې دی چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړي دي هلته زه پخپله ورغلی یم د چین له لارې تر هغه تشخرغانه پورې چې زمونږ گاوند ولسوالۍ ده او دی خاص هم ورغلم تر اشکاشم پوری او د بدخشان دی ولایت دی اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته می وظیفه ورکړل چې لار شالته چې سو کانتینره مال راولي ځکه چې د پاکستان لاري بندې وی دی ایران لار هم ډیر اوږد وو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول چې یو ولس کانتینر مال په یو نه کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او پار کانتینر کې دوه تر درې نیم دوه نیم زره ډالر زمونږ پګات شو یعنی تخفیف راغی
په لګښتونو زو کې دا خبره
راغله زمونی لحاظ الته د پاکستان لری شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیو او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه لبین لړ شي سوداګران ډیر متضرر شو هغه وخت کې زمونږ 15 زره او 900 کانتینر واردات دي چین بیا مونږه دا اټکل وکړ چې موږ وکولې چې دا لار په خپل چین سره ونخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړ دا کمیټه اقتصادي شورا وزیران ته ما درج وکړ دا پنې ولسمشر رانه ته هم ویلې ده رسما دی او تاسو په دې آدرس څخه چې دا حداقل په هغه وخت کې تقریبا 15 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلېدل او دا ډېر زمونږ په ګټه وو او د راکړې ورکړې لپاره ډېره ګټوره خبره وه نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بند دي
بله
لاري نه وي مقصد پاملرنه ورته نه وشوي اوس په دې چې تر سالګ سره خوبت سندي مشکل لار نه دي
بله
دې شي چې یو هغه سی ورته یو شی جوړ شلته او دا اوس خو رسیدلې دي افغانستان
بله
یو کوتل لري او لوړ جوړ لري خو یعنی دې استفاده وکړي
بله ډیر مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پوری د اجازه نه ورکړي، او بین دول یو قرارداد باید ووسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ رسود
رسمان دا بندر خلاص. بله ډیر مننه، سلامت اوسې. په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دوی خبرې به هم سره واورو.
په دې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر صد پیژندلی دی کنه؟ په دې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کړې ده. چین دا خبره روښانه کړي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او نور هیوادونه هم دا پوښتنې کړې دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړې دي. په دغه نږدې وختو کې، په دا څو ورځو کې، د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې په کې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دي چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله ډیر مننه له شاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې. ور بشو نورو ملمنو ته. فاروقی صاحب، تاسو له هم را سره سکور مدان چې حوصله مو وکړه. بخیدا یادونه وشو چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګرم خپل وروړي، او اته ټول وسایل خپل وی. د چین پانګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پانګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزورې ده. دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو که مخکې کوم لار شي د افغانستان په تاریخ مخکې د انقلابات او د کودتاګانو مخکې دی، علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې، غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان وو، نساجي د بګرامي وو، او داسې دوه درې نورې د چرګانو یوه پروژه وه. دا ټولو پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو، هلته یې فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې دا چینان په افغانستان کې زموږ سره په کابل پوهنتون کې د شپېته میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا 80% افغان کارګران استخدام شوي. مګر دا په متن قرارداد کې اوسربېره چې ما خپله زخته تلاش وکړو چې دا انبل دی افغانستان د کارګرانو په ګټه راتیر شي، مګر دوی همدا پالیسي وه چې پرې نه ښوده. خپل متخصصین او خپل کارګرانو باندې دوی اعتماد کوو، او په هغه په هدف سره هغه اقتصادي هدف دی چې خامخا دوی د خپلې سرمایې چکاره چي یا خپل کومکونه چې کوي د هغې په څنګ کې لکدانو هیوادونه ارزو لري، دوی خپل برلاسی لري او خپل ارزو تحمیلوي. نو یقین لرم چې چینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې که دا نور اقتصادي سکتورو کې وي، دوی خپله دا پالیسي لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلوي، او خپل پر د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړې. په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري، همداسې چې تجارت لري، راکړه ورکړه د امبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملې په افغانستان کې مخکیم کړي دي، او د جمهوریت په دوره کې په هغو پروژو کې چې دوی کار کاوه، په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره. د جمهوریت په وخت کې مې یو پروژه دی واده کړه چې لزرو کورونه دی جوړی، چې متاسفانه په هغه کې دوی پاتې راغلل. او په هغه پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شوی چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څو د مخکینۍ تولید شوی پارتونه د چین برابرېدی. او په هغه کې دا دوی دا کار وکړ په هغه پروژه کې، مګر هغه پروژه بیا کامیاب نه شوه، او دوی خپل هغه تعهد ترسره نه کړل چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه پتاوی کول ویدو پس ناکام شو ناسی تیل دی راوی که شمال که و دقیقه تر پروژو که دوی هم دقیقه برنامی دی و دوی جز دی پروگرامون هم داده چه باید خپل کارگر و خپل متخصصین و وسیل بانی پروژو که
تر دیره مننه سلامت و سی کور بدن میاخل سیب دی چین بدی سیمی که افغانستان اهمیت باید وقت دیر زیاد وی سره لدی چه تاسو ول چه چین دیر اندیشنه صرف لاغ سختری زوده دی حقوق کنترول غواړي لیکن چین دی لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري له روسیې سره پټه سیالي لري او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي د دې د اتصال کړي افغانستان دی تر څو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی په دې کې څه وایست
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو رابطې ولرو تجارت ولرو دا افغانستان په ګټه باندې دی مګر چین افغانستان ډېر کلونه کېږي چې بایپاس کړی دی یعنې په دې معنا باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري نو د هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
ون روډ یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وتړل شي
نه زه په خپل ازبکستان ته تلم هغه د دغه پروژه د ازبکستان د تاجکستان او ترکمنستان لري وړ چې اعلان سره وصل کی اول ته دیو جدي کار نه روان کړی دی پروس کال زه ازبکستان کې ما یعنی ما ولیدل چې دیو عملی هلته سرکونه لګی دي جوړې او وصل کوي و که افغانستان سره وصل شي غواړي اما ما خو مخکې مارز وکړ چې دیو په لنډ وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزي آسیا کې هغوی دا پروګرامونه شروع کړل دي چې دغه دنیا سره ونښلی هغه ون روډ ون بیلټ یو سرک او یو کمربند پروژه عملی کی اما پاکستان کې تاسو ګورئ چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه هلته عملی کی تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ هلته امنیت خراب شوی دی او هلته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي په طور د مثال په خپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي هغوی غواړي چې بهر فعال شي همدغه ون روډ ون بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان نه لږ سړی وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي که چېرې افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي نو ما مخکې مارز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو په ګټه مهم دی دا باید تغییر پیدا کړي اما تغییر هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملک کې وي مشروعیت نظام وي ولس په نظام کې برخه ولري تر څو چې هغه رانشي نو دا به فقط لکه
مننه سلامت اوسئ ډېره مننه میا خل صاحب کورودان افیزی صاحب مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمېر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښې کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي په دغو هیوادو کې چین څه کړي دي که داسې لنډ راته ووایست
پد خپل د شتمنۍ څښتن ووسی او کله چې خپل دا وسونه لري نور د وادونه په مختلفو درجاتو سوې استفاده کوي دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره سریلانکا سره په تیرې بیا میانمار سره او نور هیوادو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي مثلا یو بندر وایي چې دا بندر زما شو دونه پیسې در کوم درته واکې زما دي دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي د یو بل هیواد شتمني وي او جغرافیه وي خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي او دوی په دغه اکله څه نه کوي، یعنی مجامله نه کوي، په صراحت سره وایي چې دونه پانګونه کوم، دونه پیسې در کوم، دا ځای زما شو.
بله سم.
او دا زما له نظره دا د هیوادونو د ارضي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه حافظي صاحب، د خبرونې وخت هم دومره و. ډیره مننه د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمیدالله فاروقی، او همدارس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.
مترو چهارشنبه د سهار له لس نیمو تر یو لسو بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.